د ماشام شپږ بجې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې تر خبرونو وروسته د جنرال عبدالرشید دوستم څرګندونه خبرو چې وای د ملي وحدت له حکومت خوا بده نه دی، خو ځینې وړاندیزونه لري. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. تمه ده چې د سولې د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې به د لارې پر نقشې لا ډېرې خبرې وشي. جنرال دوستم هغه اوازې ناسمې بللې چې ګنې د ملي وحدت له حکومت سره مقاطعه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې د سوریې د سولې خبرې به بیا پیل شي، او په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان د امریکا د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې به د لارې پر نقشې لا ډېرې خبرې وشي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
قرار است در سیومین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په دریمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې پر نقشې ډېرې خبرې وسي، او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
د څلور اړخیزو خبرو دریمه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په پام کې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هغه اوازې ناسمې بولي چې ګنې ده د ملي وحدت له حکومت سره مقاطعه کړې. ښاغلي دوستم نن د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې تایید کړه چې پر حکومت یو لړ انتقادونه لري، خو ویل چې د ده د لرې کېدو راپورونه ناسم دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړوند د ګمرک د جومات مخې ته نن په یوه چاودنه کې درې ملکي وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د لاسي بم د په وسیله شوې وه چې هدف یې د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. نوموړی وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي، او ویل کېږي چې یوازې د یو تن وضعیت نازک دی. د نړۍ مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالر چنده راټوله کړي. په دې غونډه کې به د نړۍ د 70 هیوادونو مشران ګډون وکړي. برتانیا تر 2000 کاله د 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې، او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هم د مرستې یو لوی رقم اعلان کړي. د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره په لندن کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په ژنیو کې د سوریې د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په نننۍ غونډه کې هیله وښوده چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. ډیره بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. راتلونکي ورځې باید د خبرو میز ته د راستنېدو نه د جګړې په ډګر کې د بریا او د ترلاسه کولو لپاره کار واخیستل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د رژیم پر وسلوالو مخالفینو بمبارۍ بندې کړي. جان کیری نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سنای پریکړه لیک هم په سوریه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي، خو تر محاصرې لاندې ښارونو ته بشري مرستې څو تر محاصرې لاندې ښارونو ته بشري مرستې ورسیږي. کری په لندن کې له سوریې سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو په کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د اولاوروف په ټلیفوني تماس کې د اوربند د عملي کولو پر څرنګوالي د خبرو پر اړتیا هم موافقه وکړه. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې یو روسی پوځي سلاکار په سوریه کې وژل شوی. یوې روسی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پوځي سلاکار د تیرې دوشنبې په ورځ د سرتیرو د روزنې پر مهال د داعش ډلې لخوا د توغول شوي هاوان د مرمۍ په چاودنه کې ټپي شو، او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. ورځپاڼې د روسیې د دفاع وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله خبر ورکوي چې وایي په هومس ښار کې په دې پیښه کې 4 پوځي زده کوونکي هم وژل شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان د امریکا د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده مهم قمندان جلال بل ایدی الیاس ابو حمزه نن د یمن په جنوبی ولایت ابیان کې ووژل شو. ویل کیږي چې بل ایدی د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ کلک اختلاف سره سره له داعش سره خواخوږي درلوده. داسې راپورونه هم شته چې بل ایدی په دې وروستیو کې له القاعده شبکې څخه وتلی و او په یمن کې د اسلامي دولت ډلې د څانګې د مشر په توګه ټاکل شوی و. د القاعده شبکې یو زیات شمیر مهم مشران د ناصر الوحیشي په ګډون د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې وژل شوي دي.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام د جنرال عبدالرشید دوستم څرګندونې لرو. جنرال دوستم وایي له حکومت خوا بدی نه دی. په همدې اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي خوشحال خلیل نظر اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله من دی چې په اسلام آباد کې به د شنبې د ورځې په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د لارې نقشه بشپړه شي.
قرار است در سیومین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه کشته را نهایی شد.
در افغانستان در کرهنی وزیر په پکتیکا که در نوی پروژه ژمنی وکړي.
سل تر یو سلو شل میلیون په حدود که مختلف پروژه انشالله په تیه ولایت که به تطبیق شي.
در ازادي راډیو پر روان خبری مجله که یو شمیر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو اورېدلی شئ. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دا خبره رد کړه چې ګواکې ده د ملي یووالي له حکومت سره فاصله پیدا کړې ده. ښاغلی دوستم د جنبش اسلامي د کنګرې په غونډه کې نن تأکید وکړ چې د ملي یووالي د حکومت له مؤسسینو دی، خو وایي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. وړاندې تر دې داسې ویل کېده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي یووالي د حکومت له مشرانو ناراضه دی او له حکومته یې ګوښه توب غوره کړی دی. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو ده ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلي دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی. په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تېر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توب یې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته ویلي و که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي تینج د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د ده له قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تېرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو. که څه هم ښاغلی دوستم وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خلکو ته د خدمت کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو باور دا دی چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ نارضایتي کولی شي د حکومت په دستګاه کې ډېر مشکلات پیدا کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې جنرال دوستم وایي زه به څرنګه له حکومته ګوښه کېږم، دا زما خپل حکومت دی. خو په ورته وخت کې جنرال دوستم وویل چې ځینې خبرې دی لري او هغه خبرې باید سمې شي. د ده په وینا دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل څخه د روانې خپرونې تر پیلېدو مخکې وکړه چې دا څه خبرې دي.
جنرال دوستم په افغانستان کې یو کلیدي شخص ده. د انتخاباتو کې د ازبکانو ډېر ځای تر شا لري، او په دغه تېرو انتخاباتو کې هم د افغانستان د ډاکټر صاحب اشرفغني په کامیابېدلو کې مهم نقش درلوده. نو طبعا کله چې ده دومره مهم نقش درلوده، نو د ده تر شا چې کوم قوم ده یا کوم خلک چې دي هغه د ده نه زیات توقعات هم درلودل، او د خپله هم زیات توقعات درلودل، ځکه چې حتی دوه معاونه په نه مانه د خپل ځان لپاره ځان په ځای باندې بل کس هم رانوسته او خپل راغی لومړی مرستیال ته. نو طبعا هغه توقعات وروسته کله چې ملي وحدت حکومت جوړېږي او حکومت نیمایي کېږي له ډاکټر عبدالله سره، نو هغه غوښتنه چې دل رودل یا هغه توقعات رودل هغه دلته نیمایي شول.
تاسو ویل چې له دولت ځینې توقعات درلودل، ستاسو په باور باندې دغه توقعات څه کېدای شي چې جنرال دوستم څه شی غواړي له حکومت؟ دی د ولسمشر لومړی مرستیال دی، نور به نو څه غواړي؟
لکه موږ چې رسنیو نه خبرې ګورو د کابل کې چې کومې اوازې دي، مثلا هغه وخت کې چې کله د ولسمشر دوم معاون سره په شمال کې جنگ ته د هلته یو لړ عملیات شروع کړل په شمال کې، او ځینې ولسوالۍ ونیولې، لیکن هغومره کامیاب نه و. لکه هغه لکه پخوا چې څنګه توقع کېده چې جنرال دوستم نوم دونه دروند لګېده، هغونه کامیاب نه و په هغه کې. وروسته له هغه نه د فکر کوم حکومت نه د خاصې قطې غوښتل چې ځینې یو خاص قطه ولري یا نظامي قطه ولري چې هغه وکولی شي هغې ذریعه باندې جنګ مخته یوسي، او ډېر خوا کې د اتمن خپل جنبش ګوند کې یا د خپلو مختلفینو سره سپا کې ځینې کادرونه لري، ځینې چې هغو لپاره ځینې وزارتونو کې ممکن کلیدي امنیتي وزارتونو کې ده غوښته چې خپل نفر دی په جای کې او ترلاسه کړي همدغسې. نو چې کله ملي وحدت حکومت جوړ شو، نو هغونه امکانات محدود وو، او د ده غوښتنې نامحدودو غوښتنو په مقابل کې دغهونه محدود امکانات یا دونه وړوکی دولت دونه امکانات ده نه رسېږي. نو طبعا دغلته یو 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 تضاد رامنځته کېږي، او دونه فکر کوم جنرال دوستم ممکن بېرته زر راجوړ شي. نو دا خوابدۍ او خواشینی کېدل دا د افغانستان په سیاستمدارانو کې ډېر عام ده، او ډېر زر دلاسا کېږي او ډېر زر خفه کېږي.
خلیل صاحب، جنرال دوستم دغه نن ورځ چې ده کومې خبرې وکړې، آیا دا بېرته د پخلاینې معنا ورکوي، او که نه کوم کسان چې د ده شاته دي هغوی به بیا هم خپل نارضایت ته ادامه ورکړي؟
نو طبعا دی به خپلو خلکو ته هغه خبرې کوي، خلکو ته چې ویلي زه انتقادونه لرم په حکومت باندې او زه حکومت سره وتلی نه یم. نو دا په خپله هم د یو خوانه د تمایل ښیي دی ته چې زه په حکومت کې یم او دغه چوکۍ کې یم، حکومت نه د بایکاټ مثلا نه ده مطرح، خو خپل انتقادونه به ورته رسوي. او بله خوانه دی اړتیا لري چې خپلو خلکو ته ځواب ورکړي، هغه خلک چې ځینې توقع لرله تمه لرله نو هغو ته به دی یو څه ځواب ولري، او هغه تر یو حده پورې هغه احساسات چې باره کې مثلا ځینې ځوانان چې دي د ده د ګوند یا د ده ډله کې هغه ځوانان چې دي معمولا هغو توقعات ډېر وو، مثلا شمال کې ناامني وه، مثلا اقتصادي مسایل وو، نور مسایل وو، باید دی قناعت ورکړي. نو فکر نه کوم چې دا سره دومره زر حکومت پرېږدي، ځکه دا جنرال دوستم په عمر کې په سیاسي ژوند کې تقریبا دغه وروستی چانس ده. د عمر خپله عمر هم څه نم زیات ده، او دا تر ټولو غټه چوکۍ چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې د ازبکو د قوم په نمایندګۍ ده ته رسېدلې ده. دا تاریخ کې خپل یو لوی بدلون د افغانستان په سیاسي فضا کې چې دا ترلاسه کړې ده. نو فکر کوم دی به همدې حکومت سره وي، او هر څومره چې کوشش کوي چې حکومت سره اوسېږي، او هغه خپل انسان تر حده پورې هغه څه چې ترلاسه کولی شي هغه ترلاسه کړي.
له خوشحال خلیل څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د سولې له نویو هلو ځلو خبرو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي تمه ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. عبدالله عبدالله په هند کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي د طالبانو ځینې ډلې به شایي له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې درېیمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د اسلام آباد د غونډې په اړه وړاندې په دې خپرونه کې په تفصیل راپور درکوو، خو د عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات له رضوان مراد څخه.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي تر شپږو میاشتو او یا هم تر هغې مخکې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. عبدالله عبدالله وایي که څه هم چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ ژور درزونه پیدا کړل او د سولې پروسه یې پیچلې کړه، خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره هیلې موجودې دي. عبدالله عبدالله په نوي ډیلي کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د طالبانو یو شمېر ډلې له حکومت سره په تماس کې دي او ښایي له تاوتریخوالي هم لاس واخلي. خو عبدالله عبدالله په دې اړه نور جزئیات په ډاګه نه کړل. نوموړي ویلي د افغان حکومت د سولې هر ډول مذاکرات به د افغانستان په مشرۍ پر مخ ځي او د هغه په خبره سر له اوس نه د دې خبرو د څرنګوالي او برخلیک په اړه قضاوت نه شي کېدی. د افغان حکومت اجرایه رئیس د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه په داسې وخت کې هیله مندي ښودلې ده چې ټاکل شوې د راتلونکې شنبه په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ متحده ایالات او چین هم د افغانستان د سولې د بهیر په دې خبرو کې ګډون لري. عبدالله عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي دې غونډې ته په اشاره سره وایم چې چین په دې خبرو کې مهم رول لري. نوموړي زیاته کړې چې له پاکستان سره د چین نږدې اړیکې د دې سبب کېدی شي چې پیکینګ د سولې خبرو ته د طالبانو پر راماتولو کې رول ولوبوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم څرګندونې کړې دي او وایي تمه ده چې دا ځواکونه چې د هغه په وینا افغان حکومت ورته په امنیتي او نورو برخو کې اړتیا لري له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي.
د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې مو د رضوان مراد په راپور کې واورېدې چې ویې ویل تر شپږو میاشتو به یا شایي تر دې په لنډه موده کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په درېیم پړاو کې د سولې د لارو نقشه وروستۍ شي، یعنی هایي شي. په دې اړه تفصیل له کابله له اجمل تورمانه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواښ په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنډه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو هیڅ جدي مثال تر اوسه نه دی لیدل شوی.
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه دې وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته او افغان ولس تر اوسه پورې د همدې په خاطر باندې په تشویش کې دی او دا ډار ورسره دی چې دغه ناسته چې په اسلام آباد کې به بیا ترسره کېږي او د څلورو اړخونو ترمنځ به وي، د نورو ناستو په شان به بې پایلې پای ته رسېږي او کومه عملي جنبه به نه لري.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په فراه کې د ټاپي پروژې په ملاتړ نن یو ستره غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو چار وزیر فراه ته تللی و ترڅو د هغه ولسوالیو د قومي مشرانو ملاتړ د ټاپي پروژې لپاره جلب کړي چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیری شي. قومي مشرانو له دولت سره په دې جلسه کې ژمنه وکړه چې دوی هر راز همکاري ته چمتو دي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې ټاپي د ګاز د غځونې پروژې په ملاتړ یو ستره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه. په کې کابو زرتنو مشرانو د فراه د مرکز او ولسوالیو څخه ګډون کړی و. غونډې ته د کابل د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل هم راغلی و. د قومونو او قبایلو چارو وزیر د ټولو قومونو څخه وغوښتل چې ټاپي پروژې د پلي کېدو څخه د ملاتړ وکړي او پرېږدنه چې امنیت ته یې څو ګواښ پېښ کړي.
دا ډول چې دا پروژې خپلې وبولي او خپل ملکیت یې وبولي او خپل مال یې وبولي خپل شتمني وبولي په هغه صورت کې کامیابۍ سره دا تطبیق کېدای شي او عملي کېدای شي.
غونډې ته قومي مشران او دیني عالمان هم خبرې وکړې. دوی خپل بشپړ ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړ او دغه پروژې د فراه فرایوال لپاره ډېره اړینه او مهمه وبلله. دوی افغان دولت ته ژمنه ورکړه چې په هر ډول امکاناتو به دغه پروژې څخه ملاتړ وکړي.
زما نوم حاجي ضیاءالدین اخونزاده شیواني. د تعادل په نظر کې وساتل شي، د خلکو غوښتنې ومنل شي، د خلکو حق ورکول شي، د هغه سیمې څخه چې تیریږي د هغو خلکو حق ورکول شي او حکومت و هغه منطقو ته زیاته توجه وکړي. په حکومت کې دخل کې چې هغه دغه د ټاپي پروژې په پلان تیریږي هغه
کدا یو ملي پروژه ده سره د چې موږ ته ګټه رسېږي، ګاونډي هوادو ته هم ګټه رسېږي. د دې پروژې په پلي کولو سره هیله پیدا کېږي چې کېدای شي د دې پروژې په پلي کېدو سره پر جنګ او جګړې هم اغیزه وکړي، یعنی کېدای شي د دې پروژې په پلي کېدو سره امن هم راشي.
له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم د غونډې ګډونوال ته خبرې وکړې او د فراه د خاک سفید بکوا ګلستان او بربرک ولسوالۍ د قومي مشرانو څخه یې وغوښتل ترڅو د ټاپي پروژې د امنیت خوندې توپ کې د دولت سره پوره ملاتړ وکړي.
بکوا ګلستان بالابلوک خاک سفید تاسو د نمائندګۍ کوي د دې پروژې ساتنه حمایت او استفاده دا ټول زموږ وجیبه ده. دا پروژه به انشاء الله په ښار کې کامیاب وي او په کال 2020 کې تطبیقات یې تر فراه رسیږي، یعنې دا په کال به موږ د دې ډیزاین د دې منطقې کوو.
د ګاز د پایپ لاین د غزول پروژې چې د ترکمنستان هېواد څخه پیلېږي او بیا تر هند پورې غځېږي د فراه او افغانستان لپاره ډېر حیاتي بلل کېږي. دغه پروژه کابو 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 300 کیلومتره یې یوازې د فراه ولایت څخه تیریږي.
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نن په پکتیا کې له پکتیاوالو سره د یو شمېر پروژو ژمنې وکړې. داود تپان له ګردې سره راپور لري.
د کرنې مالداري او اوبو لګول وزیر اسدالله زمیر پکتیا ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د روان 1395 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې د نږدې 160 میلیونه افغانۍ په لګښت پروژې پلي کړي. نوموړي وویل چې دا د دې وزارت له لوري د پکتیا لپاره د 13 کلونو څخه زیاته پیشنهاد شوې بودیجه ده چې د پارلمان له لوري پاس او منظوریږي.
پلان لرو چې هر کال بودیجه چې منظور کیږي نه غواړم چې یو بې ځای امید ایجاد کړو چې هغه بودیجه باندې چې هر کال پارلمان هغه منظوره ای خوسته کال مونږ د 100 میلیون نه زیات سل تر یو سل 40 میلیون په حدود کې مختلف پروژې ان شاء الله پکتیا ولایت کې به تطبیق شي.
نوموړي دا مول ډیر ډونران به وهڅ سوي چې په پکتیا کې خپل لوی وړې پروژې پلي کړي او دوی به هم د امکاناتو په صورت کې دی ولایت خپل پاملرنه زیاته کړي. دا پکتیا ولسونه ولایتي ادارې د کرنې وزیر ته د دوی د پروژو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې د دوی ټولو پروژو امنیت به خوندي کوي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا په تیر کې هم د دوی د پروژو بشپړ امنیت خبره وکړه او د راتلونکي لپاره ډاډ ورکړ.
امنیت په حساب باندې زموږ ټول سوالی کې امنیت دی. د زراعت وزارت هر هغه پروژه چې موږ په شخصي وسره ولایت او هم ولسونه دوامدار وسره همکاري کوي تر څو پورې کامیاب کړو او تر اوسه پورې مخکې هم کامیاب شوي دي. هر هغه پروژه چې د زراعت دلته ده په ښه طریقې باندې مخته تللې ده. نو زه وزیر ته ډاډ ورکوم چې هر هغه پروژه دلته وي ډېری ولسونه به ورسره همکاري کوي تر څو پورې کوشش کامیابي کړو.
نوموړي دا هم وویل چې د ولس سره په همغږۍ به د یاد وزارت ټولې پروژې څاري او پلي کېدو ته به یې شرایط برابروي او زمینه سازي او پوره همکاري به کوي. اسدالله ضمیر په داسې حال کې پکتیا ته سفر کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کابینې د کلي او پراختیا وزیر همدې ولایت ته سفر کړی و او په راتلونکي کال کې د ولسوالیو مرکز په کچه د ماستر پلانونو د پلي کېدو او پروژو د تطبیق ژمنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سل اشاریه پنځه اورېدل شي. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سل اشاریه پنځه خپري شي. د رواني خبري مجلې په دې برخه کې یو بهرنی مطلب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې پر روسیې انتقاد کړی دی چې د سوریې له حکومت سره چې د بشار الاسد په راس کې دی مرستې کوي او له دې سره د سوریې کړکېچ نور هم پیچلی شوی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل ام څخه.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالف وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر اده مرسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د ښار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو له خوایې وروستۍ وحشیانه پوځي حملې غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځانګړې توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا بریدونه هغه بریدونه دي چې یو سلبیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول دي. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلاري اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یوې اعلامیې کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکېچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کابله پر استولې سیمس کې لیکي ځنګلونه د هیواد طبي سرمایه ده، باید غیر قانوني وهلو مخنیوی وشي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن بیا له کونړ لیکلی دی چې په کونړ کې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري او باید حکومت جدي پاملرنه ورته وکړي. خو عبیدالله له کونړ لیکلی دی چې د پخوا په څیر اوس ځنګلونه په کونړ کې ډیر نه وهل کیږي. یار محمد هوتک له هلمند لیکي څوک چې افغانان وژني د سولې خبرې ورسره معنی نه لري. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکلی ازادي راډیو زما پیغامونه د پخوا په څیر نه خپروي او یاد لیکلی دي چې توجه نه ورته کوي. روشن له غزنی پر استولې سمس کې لیکلی دي چې معارف ته باید خلک توجه وکړي او خپل ماشومان مکتبونو ته واستوي. احسان الله بارک د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلی دي چې په خلک شکول کیږي خو حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي. د ده مطلب دا ده چې اداري فساد شته. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سر تر رسي. خو بل خبري مجله لرو چې فرشتنګه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جان استودیو ته بخیر راغله.
تشکر او خسته نباشید احمد شیبر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید انتظار میرود که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. این در حال است که نشست بعدی 4 جانبه در رابطه به مذاکرات صلح افغانستان به روز شنبه برگزار می شود. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا او با حکومت قطع رابطه کرده است. و صندوق بین‌المللی پول یا IMF می گوید با پاکستان 497 میلیون دلار کمک مالی می کند. بارز سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز شود. عبدالله در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است که شورشیان تندرو گروه طالبان از خشونت دست بکشند. عبدالله همچنان گفته که نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مخالفت‌های درونی را در این گروه به وجود آورده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دهلی جدید به رویترز گفت شاید گروه‌های در داخل طالبان وجود داشته باشند که خشونت را کنار بگذارند و به گفتگوهای صلح حاضر شوند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا او با حکومت قطع رابطه کرده است. پیش از این گزارش شده بود که آقای دوستم تا حدی در حکومت منزوی شده و از این بابت ناراحت است. اما این جنرال نظامی امروز در یک گرده همایی در کابل گفت در بعضی موارد حرف های دارد، اما هیچگاهی از حکومت فاصله نخواهد گرفت. پیش از این شماری از رسانه ها به شمول رادیو آزادی به نقل از منابع نزدیک به جنرال دوستم گزارش داده بودند که آقای دوستم از رهبری حکومت وحدت ملی ناراضی است و حتی حرف تحریم حکومت از سوی جنرال دوستم نیز مطرح شده. انفجار امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد. 3 فرد ملکی در این رویداد زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 12 چاشت امروز در ناحیه دوم این شهر رخ داد. به گفته آقای خوگیانی هدف این حمله موتر مربوط به شرکت علی بابا بود. زخمی های این حادثه به شفاخانه منتقل شدند. صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید با پاکستان 497 میلیون دلار کمک میکند. این پول بخش از برنامه کمک اقتصادی 3 ساله این سازمان با پاکستان است. مقام‌های IMF امروز در دبی گفتند این تصمیم پس از بررسی فعالیت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی پاکستان در چند ماه گذشته گرفته شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران جهان امروز در کنفرانس کشورهای کمک کننده با سوریه در شهر لندن گرد هم آمدند. تلاش می شود که در این کنفرانس 9 میلیارد دلار برای کمک با کسانی که از جنگ 5 ساله سوریه آسیب دیدند جمع آوری شود. رهبران نزدیک به 70 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. هدف اساسی این کنفرانس برنامه ریزی کمک های اقتصادی و بشری با 4.6 میلیون شهروند سوریه است که به کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز تعهد کرد که کشورش سال 2018 نزدیک به 2.6 میلیارد دلار را صرف کمک با مهاجرین سوریه خواهد کرد. بریتانیا نیز تعهد کرده که تا سال 2020 بیشتر از 1.7 میلیارد دلار کمک میکند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان این کنفرانس در لندن گفت که راه حل درازمدت بحران سوریه انتقال سیاسی است.
The long-term solution to the crisis in Syria can only be reached
او میگوید تنها انتقال قدرت به یک حکومت جدید میتواند راه حل دراز مدت برای بحران سوریه باشد. حکومتی که به همه نیازمندی های مردمش پاسخگو باشد و ما باید به همین مسیر کار کنیم حتی اگر مشکل باشد. در جنگ سوریه بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر مهاجر شدند. کنفرانس کمک کننده ها برای سوریه امروز در حال برگزار می شود که مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت و مخالفان رژیم سوریه در ژنو به هم خورد. در حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی یک رهبر ارشد گروه القاعده در یمن کشته شده است. جلال بل عیدی که نام مستعارش ابو حمزه بود امروز در ولایت جنوبی ابیان یمن کشته شد. ابو حمزه فرمانده ارشد شاخه القاعده در شبه جزیره عرب بود. گفته می شود که وی با وجود مخالفت ها میان القاعده و داعش به شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی گرایش داشت. اخیرا در بخشی از گزارش ها آمد که ابو حمزه از القاعده جدا شده و رهبری شورشیان گروه داعش را در یمن به دوش گرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مسکو هشدار داده گفت بمباران گروه‌های جنگجو در سوریه را متوقف سازد. این سخن را جان کری پس از آن گفت که مذاکره میان حکومت سوریه و مخالفان رژیم در ژنو به هم خورد. جان کری در لندن به خبرنگاران گفت که در یک تماس تلفنی به همتای روسیه‌اش امروز خاطر نشان ساخته که یک قطعنامه سازمان ملل متحد خواهان آتش‌بس فوری در سوریه است تا زمانی تا زمینه امدادرسانی به مردم در شهرهای تحت محاصره فراهم شود. پایان سرویس خبری این مجله. دیگر خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید انتظار می‌رود که گفتگوها با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان امروز گفت امیدواری‌ها بر این است که پس از نهایی شدن نقشه ایران در راستای گفتگوهای صلح گام‌های عملی برداشته شود. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید از حکومت وحدت ملی فاصله نگرفته است.
دولت
هدف اظهارات امروز جنرال دوستم را با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان به بحث گرفتیم که میگوید
از یک طرف تانست طرفدارای خود را قناعت به توسط دیگه به حکومت هم اشاره برسانه که من با شما شعر آورده میتونم.
وزیر اقوام با قبایل افغانستان تا یک سفر به ولایت فرا از بزرگان قومی خواست تا پروژه توپی را حمایت کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدواری ها بر این است که پس از نهایی شدن نقشه ای را در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شود. قرار است سومین نشست چهار جانبه در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان و روز شنبه در اسلام آباد برگزار شود. اما برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند ممکن نتیجه قاطعی که افغان ها از این نشست ها انتظار دارند به دست نیاید. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان را آغاز کند. عبدالله در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است که شورشیان تندرو گروه طالبان از خشونت دست بکشند. جزئیات بیشتر با همکارم زرغونه منگل.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید انتظار دارند که گفتگوهای صلح با طالبان کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. گفتگوها میان طالبان و کابل پس از اعلان خبر مرگ رهبر طالبان ملا عمر متوقف شد. اما تلاش ها به هدف از سرگیری این گفتگوها ادامه دارند و قرار است دور سوم گفتگوهای چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روز شنبه در اسلام آباد برگزار شود. عبدالله عبدالله گفت مرگ ملا عمر رهبر طالبان را مرگ ملا عمر گروه طالبان را عمیقاً تقسیم کرده است و گفتگوهای صلح را پیچیده ساخته است. اما دلایل وجود دارد که می توان امیدوار بود که این گفتگوها خونریزی 15 ساله را در افغانستان پایان می دهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت شاید در بین طالبان گروه های باشند که خواهان مذاکرات و ختم خشونتند. این بیانات آقای عبدالله در مصاحبه با آژانس خبری رویترز در دیلی جدید ایراد شد، جایی که وی در آن با رهبران هند روی مسائل دو جانبه صحبت های داشت. هنگامی که از رئیس اجرایی حکومت افغانستان سوال شد چی وقت انتظار آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را دارد، عبدالله گفت تا کمتر از 6 ماه آینده. آقای عبدالله ابراز داشت تماس‌های بین منابع امنیتی افغان و طالبانی که خواهان ختم خشونتند ایجاد شده است، ولی وی جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد. این بیانات آقای عبدالله قبل از آن ایراد شده است که نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین قرار است در 6 فوریه، یعنی درست تا 2 روز دیگر، البته 2 روز بعد، در اسلام آباد جلسه کنند و چارچوب مذاکرات را تعیین نمایند که حکومت رئیس جمهور غنی می خواهد با طالبان انجام دهد. عبدالله عبدالله گفت چین به سبب چالش هایی که خودش از درک فعالیت جنبش ترکستان شرقی در شنجن مواجه است، خواهان داشتن نقش در پروسه صلح افغانستان است. تندروانی که به گفته آقای عبدالله در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. چین از اهمیت مشابه به سبب داشتن روابط نزدیکش با پاکستان هم برخوردار است و می تواند از این طریق طالبان را به میز مذاکره بکشاند. آقای عبدالله گفت چین، پاکستان و آمریکا توافق نمودند از نفوذشان استفاده نموده و در سهل سازی مذاکرات صلح با طالبان کمک کنند. او گفت این 3 کشور روی مسائل صحبت می کنند، به شمول این که مذاکرات در کجا صورت گیرد و چی را در بر داشته باشد و با طالبان که مذاکره نمی کنند چی باید صورت گیرد.
در گزارش زرغونم منگل شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته کابل انتظار دارد تا گفتگو با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. در این حال انجمن ثبات ملی تاکید میکند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا به هر قیمت ممکن صلح را در کشور تامین نماید. رئیس این انجمن امروز در کابل تاکید کرد که مردم خواهان صلح هستند و حکومت نباید خواستهای آنان را نادیده بگیرد. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
در اوج تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، انجمن ثبات ملی از حکومت می خواهد که برای تامین صلح تدابیر جدی را روی دست گرفته و حتی در این راستا قربانی های را نیز متحمل گردد. ضیاءالحق قمرخیر رئیس این انجمن روز پنجشنبه در یک همایش بزرگ در کابل تلاش های حکومت را در راستای آوردن صلح ناکافی خواند و تاکید کرد که در صورت غیر موثر بودن برنامه های فعلی حکومت وحدت ملی باید در پالیسی ها تجدید نظر صورت گیرد.
د افغانستان حکومت صلح لپاره کافی تدابیر ونیسه او هر هغه میکانیزم
حکومت افغانستان برای صلح تدابیر کافی بگیرد و هر آن میکانیزم را که قبلا به پیش میبرد اگر موثر نبوده پس در میکانیزم پالیسی ادارات و شوراها تجدید نظر کند، به خاطر که افغان ها به هر قیمت صلح میخواهند حتی اگر در نظام تغییر اساسی هم بیاید، به شمول ارد این ملت ترزش این را دارد که یک کس قربانی بدهد.
آقای مرخیل این سخنان را در نشست بزرگی که به شرکت هزاران تن در کابل از سوی انجمن ثبات ملی برگزار شده بود بیان کرده. آقای مرخیل همچنان از مخالفان مسلح تقاضا کرد که از جنگ دست کشیده و وارد میدان مبارزات سیاسی شوند. در این نشست شماری از سیاسیون، شخصیت‌های سابق جهادی، نمایندگان جامعه مدنی و اعضای ولسی جرگه نیز شرکت کرده و هر کدام پیرامون صلح و امنیت در کشور صحبت کردند. قطب‌الدین هلال یکی از چهره‌های سابق جهادی از افزایش ناامنی‌ها و حضور گروه داعش ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که برای حل مشکلات فعلی و ناامنی در کشور باید یک قوت ملی به میان آید.
دا شک هم اوس یقین تر رسیدلی شه.
این شک حالا به یقین مبدل شده است که ادامه جنگ یک عمل طبیعی نه بلکه یک برنامه است، به خاطر که پس از یک فاجعه دیگری با وقوع می‌پیوندد.
دیوی غمیزی دی پاین و روست بلا غمیز پیل کیگی.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که چند قبل مجمع تنسیق علمای افغانستانیز از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست که زمینه گفتگوهای بین الافغانی را مساعد سازد. در این حال حکومت افغانستان می گوید تلاش ها برای تامین صلح در کشور را شدت بخشیده است. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت ارزش ها و دستاوردهای مردم افغانستان را قربانی پروسه صلح نمی سازد.
در پروسه صلح ما ارزش های افغانستان قربانی نمی کنیم. کسانی که به پروسه صلح می پیوندند اساسات و ارزش های مردم افغانستان را باید احترام داشته باشند. بعد از او میشه که به حیث یک شهروند در افغانستان زندگی کنند. ولی اگر مردم توقع داشته باشند یا گروه ها توقع داشته باشند که در این صلح ما ارزش های خود از دست بدیم، او ممکن نیست.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که با اساس تلاش های حکومت افغانستان قرار است تا دو روز آینده سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار گردد. از سوی هم شرکت کنندگان نشست بزرگ انجمن ثبات ملی در کابل ابراز نگرانی کردند، می گویند که ناامنی ها در کشور در حال گسترش بوده و افغانستان با بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری این را رد کرد که گویا بای از حکومت وحدت ملی فاصله گرفته است. آقای دوستم در نشست مجمع عمومی جنبش جوانان گفت که نقش بارز در ایجاد حکومت وحدت ملی داشت، اما او تاکید کرد که کارهای لازم از سوی این حکومت صورت نگرفته. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
هرچند معاون اول ریاست جمهوری تایید میکند که کارهای لازم از سوی حکومت وحدت ملی انجام نشده، اما میگوید که وی از حکومت فاصله نگرفته است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در سیومین مجمع عمومی جنبش جوانان در کابل گفت که در تأسیس حکومت وحدت ملی نقش برازنده داشته و به حیث معاون اول ریاست جمهوری به کارش ادامه میدهد. اما آقای دوستم تاکید کرد که در مورد عملکرد حکومت وحدت ملی نظریات دارد.
یکان تبریم جمعان دوستم از حکومت کنار را مواصله کرده است. خب بردم ما چرا کم فاصله بگیریم و چرا کم از دولت دور بریم. دولت خود ما زمان بگیریم و خود ما بوره نقش اساسیش داشتیم. هرگز نه. من با اون اول
پیش از این گفته شده است که عبدالرشید دوستم به علت آنچه عدم خدمتگزاری درست از سوی حکومت وحدت ملی در نزدیک به 1.5 سال به مردم پنداشته می شود ناراض است. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی آقای دوستم روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر حکومت وحدت ملی وعده هایش را عملی نکند ممکن مردم دست به تظاهرات گسترده بزنند. در کنار ناامنی، فساد اداری و نبود حکومتداری خوب در افغانستان، نارضایتی معاون اول ریاست جمهوری از حکومت وحدت ملی موضوع جنجالی دیگری است که در این روزها مطرح می شود. بشیر احمد تاینج عضو ولسی جرگه و سخنگوی جنبش اسلامی می گوید که معاون اول ریاست جمهوری بر عملکرد سران حکومت وحدت ملی انتقاد دارد و تاکید می کند که برای مردم هیچ کاری صورت نگرفته است. آقای تاینج روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار عدم رسیدگی به وضعیت امنیتی و نبود حکومتداری خوب آقای دوستم از عدم توجه رهبران حکومت وحدت ملی به حامیان و اقوام وابسته به وی نیز ناخشنود است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی نیز میگوید که مطابق خواستهای مردم در بخشهای مختلف کار صورت نگرفته است.
این مردم با گپ باور نمی کنند، گپ زیاد شنیدند، باید عمل با ملت باید نشان داده شود. شما از ما گله دارید، اعتراف بکنیم و صفت معاون اول رئیس جمهور نتانستیم برسیم و به مخاطر خود همطور یک کم گوشه می گیریم.
عبدالرشید دوستم در چند ماه اخیر در نشست‌ها و جلسات رسمی دیده نشده و پیش از این نیز از ناخشنودی وی از حکومت وحدت ملی گزارش‌های به نشر رسیده است. هرچند آقای دوستم تاکید میکند که به حیث معاون اول ریاست جمهوری با تلاشهایش در راستای خدمت به مردم ادامه خواهد داد، اما باورهای وجود دارد که موجودیت اختلافات و نارضایتی های مقامات بلند رتبه میتواند سبب بروز چالش های جدی در حکومت گردد.
شنیدید که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری خواست به آوازه های پایان دهد که گویا وی از حکومت وحدت ملی فاصله گرفته. در مورد اظهارات امروز جنرال دوستم گفتگوی را با خوشحال خلیل تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان انجام دادم. آقای خلیل در مورد میگوید
جنرال دوستم یکی از شخصیت بسیار کلیدی در سیاست افغانستان بوده. از سابق زمانی که جنگ بود افغانستان توانسته در میدان جنگ هم پیروز برای و حتی بعد از که در افغانستان بعد از 11 سپتامبر حکومت وجود نه و در انتخابات گذشته و دیگر همیشه پشتیبانی مردمی وسیع پشت خود داشت، خصوصا از برادران ازبکتبار همیشه پشتیبانی استاد بودن. و طبعا وقتی که به انتخابات قبلی که با اشرف‌غنی منحت جماعان اول در میدان کارگر انتخاباتی برآمد، از دکتر صاحب اشرف‌غنی و پیروزی که نقش ازی بسیار برجسته بود و طبعا که نقش ازی برجسته بود، توقعات ازی از توقعات کسایی که پشت سر ازی استاد بودند بالا بود و بیشتر بود. ولی زمانی که حکومت وحدت ملی به میان اینجا است که قدرت تقسیم میشه بین دو تیم و چیزی که این توقع داشت دنست حکومت به او اندازه برسی نمیرسید. یعنی باید شده که شاید نتانسته که امو چیزی که بخواست به دست بیاره سار مردمی سبب از این شده که ناراض شده.
شما گفتین که برخی از توقعات جنرال دوستم برآورده نشده. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است، یعنی فرد شماره دوم کشور. چی توقعات جنرال دوستم از حکومت داشته که به نظر شما او برآورده نشده؟
اگر حکومت 100% به تیم اشرف‌غنی میرسید، همان چیزی بسیار زیادی برای اینا میرسید. توقعات دو طرفه بود. یکی توقعات مردمی که پشت سر جنرال دوستم استاد بودند که او توقعات عبارت بود از خاتمه جنگ در شمال، کسایی که در پشت سر از استاد بودند اونا باید در جا بجا شود در ادارات حکومتی یا مثلا چیزای برای اونا برسه. او با او اندازه نرسید، نه در شمال اینا خودشان رفتن در شمال چند لسولی را فتح کرد و دوباره که پس برگشت و دوباره طالبا برید اینمی محوضت ازی را کم کرد و از طرف دیگه مردم هم فشار سر ازی آورد. اینمی کلی باعث ازی شد که از طرف مردم سر ازی فشار بیا و ای طبعا سر حکومت فشار بره و حکومت او امکاناته که می خواست یا او توقعاته که مردم داشتن او را نمیتانست حکومت برآورده بسازه. بالاخره ای هم در داخل صحنه است، معاون جمهور است، نمیتانست طبعا باید حداقل در افغانستان سیاست تراست که سیاست مدار معمولا بسیار به چیز اندک ناراض نشه و به چیزی اندک اینا پس دوباره به حکومت برمیگرده. این یه چیزی معمول است در افغانستان، ولی من فکر نمی‌کنم که تا بایکات گپ خود بکشانه. جنرال دوستم اولین کسی است که از تبار وزبک در معاون رئیس جمهوری میرسه و خود عمر ازی که است در آخرین عمر مرد کهنسال است و ازی بیشتر دیگه نمیشه که چیزی به دست بیاره. اینمی کلان موقف است که به دست آورده.
خوشحال خلیل تحلیلگر سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نشست وسیع با اشتراک وزیر اقوام و قبایل افغانستان در ولایت فرا برگزار شد. در این جلسه بزرگان قومی ولسوالی های چهارگانه که از آن پروژه تاپی میگذرد اشتراک کردند. وزیر اقوام و قبایل کشور در سخنرانی خود از بزرگان قومی خواست تا از پروژه تاپی حمایت کرده و در تامین امنیت آن با دولت همکاری کنند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش دارد.
وزیر اقوام قبایل کشور به منظور جلب همکاری اقوام ولسوالی‌هایی که از آن پروژه تاپی می‌گذرد به ولایت فرا سفر نمود و در جلسه وسیع از بزرگان قومی ولسوالی‌هایی که پروژه تاپی از آن می‌گذرد اشتراک کرد. محمد گلاب منگل وزیر اقوام قبایل از مستفیدان و بزرگان اقوام ولایت فرا خواست تا از پروژه تاپی حمایت کامل نماید. با گفته او اگر بزرگان قومی از این پروژه بزرگ حمایت کند هیچ کس نمی‌تواند مانع آن گردد. در مورد این پروژه و پروژه های دیگر به مردم باید احساس مالکیت داده شود. و مردم احساس کنند که پروژه تاپی و هر پروژه دیگر مال آنها است و به این گونه ما می توانیم که از پروژه های بزرگ حفاظت و مراقبت نماییم. در این حال محمد آصف ننگ والی ولایت فرانی از مردم خواست پروژه تمدید پایپلاین گاز یا تاپی را حمایت نماید. به گفته او دولت با تمام امکانات پروژه تاپی را عملی می کند و در این میان باید مستفیدان و بزرگان ولسوالی هایی که پروژه تاپی از آن میگذرد از همه بیشتر با دولت همکاری نماید.
دو پرکتس مهم و اساسی را ما داریم در قبال تطبیق پروژه، پرکتس های ملکی و نظامی و دفاعی و امنیتی. انشاءالله سر از این کار میکنیم. بکوا، گلستان، بالا بلوک، خاک سفید، تاسی دست نمایندگی کوئی دیدی پروژه ساتنه، حمایت او استفاده در کل زمنگ وجیبه در در پروژه به انشاءالله خفره که کمیان بیم ایجابات دیدی دادی چه مثلا زمینی پروژه رو سر زر عملی سی او پکان دو سر و نسم که تطبیقات تر فرار رسیگ، یعنی در پر کار با منگا دیدی ایزان دیدی منطقی کوئی.
در این جلسه بزرگان قومی و علمای دینی هم صحبت نمود و حمایتشان را از عملی کردن پروژه تاپی اعلان کرد.
ما مردم ولایت فرا هم از ریش سفیدان، هم از متنفذین قوم، جوانان، همه حمایت و پشتبانی خود از پروژه ملی اعلام میکنیم به مثابه جان خود. ما در مقابل کسانی که بخواین که این پروژه را تطبیق از ایره به مخاطره بندازه استاده هستم در پلوی نیروهای امنیتی خود و ما از این پروژه تا به آخرین لحظه حیات حمایت و پشتبانی میکنیم.
منم حاجی ضیاءالدین اخونزاده شیوانی، دغه تعادل په نظر کې وساتل سي، د خلکو غوښتنې ومنل سي، د خلکو حق ورکول سي، د هغه سیمې څخه چې تیریږي د هغو خلکو حق ورکول سي، او حکومت و هغه منطقو ته زیاته توجه وکړي، په حکومت کې دخیل کړي چې هغه دغه د ټاپي پروژې پاپلین تیریږي. هغه
پروژه تمدید پایپلاین گاز یا ټاپي برای افغانستان منطقه حیاتي عنوان می شود. این پروژه که از ترکمنستان شروع و الی هندوستان تمدید می گردد حدود 1700 کیلومتر طول دارد که حدود 300 کیلومتر آن از فرا می گذرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا در دیدارش از یک مرکز اسلامی در نزدیکی بالتیمور مردم را با استناد از قرآن کریم و تاریخ امریکا به صبر و تأمل دعوت کرد. ابراهیم اوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی امریکا به رادیو آشنای صدای امریکا گفته که بانک سخنان باراک اوباما برای ترغیب مردم به شمولیت همگامی و احترام متقابل خیلی با ارزش است، اما وی امیدوار است تا رئیس جمهور آینده ایالات متحده با موج از ضدیت با اسلام که اکنون در برخی از علاقات در این کشور وجود دارد هم نوا نشود. عبدالواجد عادل در این باره از واشنگتن گزارش دارد.
ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی امریکا که مقر آن در واشنگتن است در مورد بیانیه رئیس جمهور باراک اوباما گفت:
Well, we're very pleased that the president went to an American mosque for the first time today and
ما از این که رئیس جمهور به یکی از مساجد امریکایی برای بار اول امروز پا گذاشت و به صراحت در مورد تبلیغات ضد اسلامی در کشور که از حلقات مختلف در جوامع ما از جانب افراد مانند دونالد ترامپ و بن کارسن نامزدان ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه شنیده می شود سخن گفت. این تبلیغات ضد اسلامی و نفرت از مسلمانان که اکنون بالا گرفته است سبب گردیده است که تعداد از مساجد و مسلمانان هدف خشونت قرار گرفتند. این که سخنرانی اوباما در یک مسجد بتواند نگرانی و خوفی را که در نزد مسلمانان به سبب نفرت از آنها در نزد یک تعداد به وجود آمده است رفع می کند، آخر هوپر به این نظر است که او از این موضوع مطمئن نیست.
من
فکر نمی کنم که این بیانیه بتواند به یک بارگی خوف و نگرانی مسلمانان را که از نفرت با آنها پیدا شده است رفع کند، لیکن این یک آغاز خوبی بوده می تواند و همچنان برای رهبران ایالات متحده نیز می تواند ترغیب کننده باشد تا آنها نیز در برابر تعصب و نفرت از مسلمانان بیستند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری امسال برگزار می گردد، مسلمانان چگونه می توانند از رئیس جمهور آینده کشور توقع این را داشته باشند که آنها بتوانند فارغ از خوف و تعصب به زندگی خیش در ایالات متحده دوام بدهند؟ مسلمانان باید با رئیس جمهور آینده و پالیسی هایی را که او تعقیب خواهد کرد باید زیست کنند. من متوقعم که هیچیک از رؤسای جمهور در آینده در گسترش و تقویت تعصب در برابر مسلمانان نقش داشته باشد. ابراهیم هوپر می گوید که خوفی که مسلمانان دارند واقعی و عینی می باشد.
Well, it's not just a fear of physical harm. There have been actual cases of physical harm.
تنها خوف از صدمه فیزیکی نیست، بلکه این نوع صدمه عملاً به وقوع پیوسته است. شخصی در تگزاس از طرف یک حراس‌افگن محلی که یکی از مغازه‌ها را مورد حمله قرار داده و از مردم پرسید که شخص مسلمان است یا خیر، به قتل رسید. همچنان تعدادی از مساجد مورد حمله قرار گرفته است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از شما. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.